کو دا وخت مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دي. را سره اوسئ د خپرونې په دوهمه نیمه کې به لومړی د امنیت او سالم چاپیریال او ورپسې د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه واورئ. خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال وایي تیره شپه د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د میدان وردګو ولایت په ساحو کې پوځي عملیات کړي دي چې په وینا یې تر شلو زیات وسلوال طالبانی وژلي او د دوی مرکزونه یې له منځه وړي. اخوا په هلمند او غزنی کې چارواکي وایي چې په بیلابیلو بریدونو کې تر 15 زیات د ملي اردو سرتیری او پولیس وشل شوي دي. لا هلمند څخه په ورکړل شوو ریپورټونو کې د هلمند د والی ویاندوی نادلی ولسوالۍ کې د اردو یو پوځي مرکز ته نږدې 14 15 تنه پولیس وژلي. په غزنی کې بیا د غزنی د ولایتي شورا یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي د مرکز په اړوند سیمو او په قرباغ ولسوالۍ کې د ملي اردو 8 تنه سرتیری او د پولیسو د یوې پوستې قومندان وژل شوی دي. ملګری ملتونه وایي له فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي، خو په دې برخه کې په لا زیاتو پرمختیاو او عملي اقداماتو ټینګار کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما دا خبر نن د فساد په وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې کړي. په ننګرهار کې یو شمیر خزینه فعالانو نن په دې ولایت کې پر روانو نامنیو د اعتراض په توګه په سمبولیک توګه د ولایت د امنیت جنازه ولیږدوله. دا حرکت نن د جلال آباد ښار کې د کور فرهنګي ټولنې لخوا تنظیم شوی و او پکې ګډونوالو ښځو د دې ښار کې په روانو نامنیو وژنو او سړي تختونو انتقاد کاوه. نن د نیوزیلند د شمالي ټاپو په ختیځ ساحل کې د یو اور شیندونکي راپورته کېدو لږ تر لږه 15 کسان وژلي او 40 تنه نور ټپیان کړي دي. پولیس وایي تر لسو زیات نور نادرکه هم دي. او د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې اجرایه کمیټي پر روسیه د څلورو کلونو لپاره د اولمپیک په لوبو او نړیوالو اتلولیو کې د ګډون بندیز لګولې. د دې کار سبب د روسیه لخوا په لابراتوار کې د ممنوع درملو د ازموینو په معلوماتو کې لاسوهنه بلل شوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام لوو در سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار لوو د ماښام تر اوو ازادۍ راډیو اورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سینې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه، د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپرېږي. خو له هغه مخکې ستاسو پیغامونه. ستاسو له پیغامونو
عبدالقادر پیغام داسې وړاندې کوم چې زموږ د هلمند په ولایت کې چې هر څوک بر اقتدار یا رئیس یا مسجد یا نسان یا هر کومه مرسته هر مؤسسه چې راشي د هر چا دپاره چې راشي هغه خپلو کسانو باندې تقسیمېږي توضیح کېږي او هېچا ته مستحقو خلکو ته نه رسېږي. په دې شل کاله په دې د انقلاب کې چې هر څه مرستې موږ راغلي دي، د هلمند ته موږ هغه مستحقینو خلکو غریبو خلکو بېچاره
قربانی اور قربانی تو خود گری پٹاغوں بنی وسورا دیام یہ بنی وسوری ہم بھائی چیز خوب گرے داخل گو دیر خوش ہو چپیان سو شیزان سو بھائی شیر کو بھائی سے دے رہے پائی دی جیری لائن کی نفس خان دے ورور سر جوڑ کھڑے دے یہ وہ عزبہ چام بر وہ عزبہ چام اور کم خونو کی رخوا کمیل سن پروا کمیل سن تو دی جازہ وی سرائی دے بھائی پجلی دے وہ گرے تو دے بند کری دے مر پر تجارت شانے گو دا جاز کری د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د اوربان پر باره باندې او پر دواړو خواوو پر مشرانو باندې رخت کوم چې ټول افغانان دې واوري، که په اسلام آباد کې دي، که په قطر کې دي، که په کابل کې دي، که چارواکي، که په هندوستان کې دي. نور بس د خدای په خاطر باندې دې خلکو ته سوله او اوربند راولي تر خپلو شخصي ګټو تېر شي. تاسې یې وینئ چې که هغې خواته مشران دي خپل دي او بچانې په قطر و په اسلام آباد و په چاوړۍ کې ناست دي، خو د غریبانو پر زامنو د شهید
د ابتدایي او د مجاهد نمانه شي د انزلا نمانه پر شي د خواته چارواکي دي خپل ځامن خارج ملک ته استرید یا په کابل کې چې نه ولې پر مر سربازان او یا د انګار او د پټرول او د ډیزل او د اوربل او د کمانډو نمان پر شي نور خود خدای په خاطر باندې کله بندگان او مشران او نشر میږي نه ډیری حساب موږ نو څه سره کولای خو خدای خو شر میږي والسلام په احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
درنو دوستانو سلامونه میومنی هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي
مورې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه هغه اوبه په جوشېدو وې جوش شوې وې لاس ور اچولې وم هغه لوښي ته هغه اوبه ټولې په دباندې راچپه شوې وې نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر و درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کیږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو له آزادي راډیو سره اوسئ قدرمنو دوستانو هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی په تیر بیا هغه ماشومان چې د خپلو پوشي هر خطرناک شی تجربه کوي اور اوبه چاړه قیچی او نور تیر شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي ځکه د ورپېښودونکو پیښو پاکله نه پوهیږي ډاکتران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه زمونږ په کورنۍ کې البته زما د اوخې زوی و تقریبا یو کلن هلک و مور یې په یو لوښي کې او ګرمۍ اچولې وه نو هغه اوبه په جوشېدو وې جوش شوې وې نو دغه لوښی چې په کوم ځای کې ایښی و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ور اچولی وم هغه لوښي ته هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې جسامت یې وړکی و او د کم عمرم و یو کلن ماشوم و نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفخانه کې بستر و نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو دا موږ وایي د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د ده د مور بې پروايي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهیږي چې دغه ځای د دغه لوښي د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دوی باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به مور باندې په غوسه وه چې تا بې پروايي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړه
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري. دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي؟ د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هیڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کیږي. هغه د یو ماشوم د ژوبلیدلو کیسه هم کوي.
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول، یا چاقو شو، بیاتی شو، دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته. ماشومان دې په دې نه پوهیږي، د زبانی وایي چې هغه خطری زی اند دې د مرګ سبب وګرځي. زمونږ یو استاد زوی وړوکی واغیم دغسې جیب کې بیاتی اچولې وه. یو ورځ چې مستیګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوېده، کیچی په دې خېټه کې لاړه. هغه نه غریب څخه ودرېده، وسم هغه دردونه او هغه دغه پکې شته دي. خو زه هم چې دغه ماشومان د تیر شیان ورکول ښه کار نه دی، باید دین وساتي ورینه کې دغه شیان.
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کېږي چې د کورنیو د بېغورۍ له وجې ژوبل شوي وي. د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقي وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بېلابېلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسېدلي دي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، ورته غوږ شئ.
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي. نه یوازې چاقو دا تیره شیان، بلکې نور ځینې هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي، همدغه آلات جارحه چې ورته وایي لکه چاقو، پاکي، قیچي وغیره، یا نور داسې شیان. دینه باید د مور او پلار باید د دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرېنږدي تر څو د دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي. کېدای شي ډېرې واقعې داسې شته، مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چېرته پرته ده، یا د مور یا د پلار یا مشر دوا یې راخیستی خوړلی ده، همدغسې بیوشه شوی ده.
تاسو که داسې عملي تجربې راته وایي، مثلا څه رقم ماشومان تاسو لیدلي دي چې د کورنۍ د بې پروایي یا د بې خبرۍ له وجې له دا ډول پیښو سره مخ شوي دي؟ دا حالت څومره خطرناک وو؟
شفخانو کې داسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دوای خوړلې بیا ورته د میدې لواش کوي، حتی بعضن د روپۍ یا دغه عیني پیسې نه دي، دا شیان یا مری وي یا نور شیان، دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي. د خوړلې د کولمو انصدار ورته پیدا شوی ده، بالاخره جراحي عملیات، او که چیرې داسې ځونو کې وي چې هغه د خار نه لري وي، حتی د مرګ باعث هم کیږي.
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم؟
په عمومي صورت ډیر زیات مسؤلیت د مور ده، ځکه د ماشومانو سره ډیر وخت د مور وخت ورسره تیریږي، او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري. مور باید دې شیانو ته ډیر متوجه وي. کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي، نو باید هغه ټول شیان چې د دې ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده، هغه خوندي ځای کې کېږدي، باید مطمئن اوسي.
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري تر څو له ورته پیښو سره ستاسو یادې کړلې مخ نیسي؟
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نښکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي څه ته ضرورت لري، چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو اضرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې، او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وځي، ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوځي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تا د بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو، په دې اکله تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم. خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي، ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي، مثال کېدای شي هم مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلی رشته ده تقریبا په کور کې ده او د ماشومانو سره وخت لري، هغه یوازینی مور ده. مور هم خاصه توجه لري، او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چېرته، باید ځان مطمئن کړي او د هغه نه وروسته باید دی خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چایجوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی، حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی وي مثلا دي اکثرا کله چې بعضی فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو سرویس وکاله لوي ډیر داسې کیسونه ما هم اوریدل چې یو ورور وي جک شوی چاړي راخسته په بل ورور باندې چې عذاب مثال تازه قرباني کوم داسې کیسونه موږ اوریدل خلکونه ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غوړي چې به عملي کی نو دې په خاطر بیا هم زما چې هر وخت دوی د خپل ماشومان څخه لري کیږي ولو که لس دقیقې وي شل دقیقې وي یو ساعت وي زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې غین ورسته یعنی هیڅ شی په کوټه کې په کور کې داس شان پرې نه کړي چې دوی د ماشومان ژوند ته یو خند پی لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خندونه شته هم دغه سي حل لارې دي هر شی دي حل لارې وي نو خو خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح لګ ژوند ته ګواخ دی هغه شان مونږ باید ماشومان د لاسرسي څخه لري وساتو فرض مثال چاقو شو قیچی شو او دغه سي نور شی انده باید په جګو تاخچو کې یا په الماریو کې کېدو چې قفل لري او ماشومان باید هغه ته لاسرسي ونه لري دا ونوې چې رززات دوه د قول په رازمو بیرته زر رازم کې دی چې په ماغه دوه د قو کې واقعیا کی صورت ونیسی نو هر وخت که مونږ د خپل ماشومان ژوند ته اهمیت ورکو نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو
bale ډیر مننه ډاکټر صاحب ژوند دی اوسې درن دوستانو دا وه د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پر ځای کې چیست الله مو مل او ملګری
مننه چې ازادي رادیو واوري
د لوبو له میدان
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
السلام علیکم درنو اوریدونکو او د لوبو ل میدان د اونیزي خبرونه ګران مینوالو ستړي مشي ز اکرام الله اکرام یو ور بیا د دی اونې په ورزشي خبرونه کې هر کله کوم پرونه خبرونه کې اوري چې افغان کرکټ بورډ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه
تو میاشت را پدې خو په 19 کلونو ډلې باندې ډیر کار وکړ
درشان بمو د لامبو وهنی د افغان لوغاړي فهیم انوري د لوبیز او شخصي ژوند په اړه خبر کو
هم دې کال روان کې ز یو کمپ تمرینی می قزاقستان کې وو
د کرکټ د نړۍ لاسو لوبغاړو د شتمنۍ په اړه هم معلومات درکو خو په فایل کې د نن ورځې ورزشي خبرونه مرسلین ارسلا وړاندې کوي
د افغانستان د لامبو وهنې معلول لوبغاړي عباس کریمی د امریکا په ایالتي سیالیو کې د سترو زرو څلور میدالونه وګټل د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون رئیس قاسم حمیدی ازادي رادیو ته وویل چې عباس کریمی په درې ورځو کې اته ځلې د لامبو په بیلابیلو سبکونو یا ډولونو سره د لامبو پروانی ډوله 50 متره سیالیو د کرال ډوله لامبو په 50 مترو او په 100 مترو کې د فری سټایل ډول په کولو سره ګټونکو اعلان شو عباس کریمی لدی وړاندې هم په ګڼو بهرنیو سیالیو کې د افغانستان لپاره زیات شمیر مډالونه ګټلې دي د یادونې وړ ده چې د لامبو دغه سیالۍ د امریکا متحده ایالاتو د تگزاس ایالت په کوربتوب ترسره شوې په 2000 کال کې د 19 کلونو کم عمر ځوانانو د کرکټ نړیوال جام لپاره د افغانستان 15 کسیزه لوبډله اعلان شوه دغه سیالۍ د 2000 کال د جنوري میاشتې په 18 پیلېږي د 2000 نړیوال جام لوبي 50 اوردي او د جنوبی افریقا په کوربتوب ترسره کیږي د افغانستان د 19 کلونو کم عمر ځوانانو لوبډله به د جنوري په 18 د کوربه هیبات لوبډلې د جنوري په 22 به د متحده عربی اماراتو لوبډلې او د همدی میاشتې په 24 به د کانادا لوبډلې سره لوبه کوي د آسیا فوټبال کنفدراسیون په 2000 کال کې د آسیا د اتلانو لیگ د ډلېزې په 54 نیټه اعلان کړه د آسیا اتلانو د 2000 لیگ په 54 سبا سیشن به د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې ترسره کیږي دا د دې ډول سیالیو 19 پړاو دی چې د آسیایي لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو. دا خبرونه مو هم د اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ په تمه د ازادي رادیو .com. د افغان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یک شنبه په ورځ د 19 کلونو کم عمره ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د دې لوبډلې کې ابراهیم زدران چې په ایمرجنګ 19 کلنو او ملي لوبډلو کې لوبېدلې هم ور اضافه شوې ده. دا چې په دې نوملړ کې نور کوم کوم لوبغاړو ته ځای ورکړل شوی دغه شان د ابراهیم زدران ور زیاتول د 19 کلنو لوبډلې ته د په کوم اساس باندې او په اوس مهال چې په افغانستان کې د احمد شاه ابدالي د کرکټ د څلور ورځنۍ سیالیو لړۍ روانه ده، په دې اړه زما همکار خاطر پردیس د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د نړیوال جام لپاره د افغانستان لسکنو لوبډله لوبغاړو نوملړ اعلان کړ. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د افغانستان کرکټ بورډ د ټو میاشت را په دې خوا په 19 کلنو ډلې باندې ډېر کار وکړ. د دوی لپاره تمرینتي کمپونه ترسره کړل، د دوی لپاره بهرني سفرونه جوړ کړل تر څو په دوی کې د لوبغاړي ښه ټرین شي، ښه آمادګي ولري او غوره لوبغاړي غوراوي کمیټې په اسانۍ سره په پام کې ونیسي تر څو وکولی شي چې نړیوال جام لپاره یو ښه سکواډ ولري. که تاسو ته په یاد وي، په دې وروستیو کې د افغانستان کرکټ بورډ په کوربتوب سره د افغانستان او د هند د 19 کلنو لوبډلو ترمنځ 500 اوریزي لوبې هم ترسره شوې، چې دا لوبې هم په همدې موخه وي تر څو نړیوال جام لپاره تیاری وي او په عین حال کې د لوبغاړو په دې کې لوبغاړي هم غوره پام کې ونیول، غوره لوبغاړي پام کې ونیول شي نړیوال جام لپاره. نو غوراوي کمیټې هم هغه لوبغاړي چې په ساوت افریقا کې په نړیوال جام کې به ښه لوبېدلی شي او وړتیا لري هغه لوبغاړي په پام کې ونیول او بالاخره تیره ورځې د دغه سیالۍ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ.
هوتک صاحب، تر کوم ځای پورې باور کېدای شي یا داسې اطمینان ترلاسه کېدای شي چې دغه کوم ټیم چې اعلان شوی دی دا ټیم دی وکولی شي په نړیوال جام کې ښه پرفارمنس وکړي، ښه لوبو کې، یعنی هغه تیرو تجربو ته په کتو سره، یعنی څومره باور شته په اوسني سکواډ باندې چې کرکټ بورډ اعلان کړی دی؟
د غوراوي کمیټې اړخیز ټکي په پام کې نیولی دی او له هغې وروسته دغه لوبډله اعلان کړې ده. زه باوري یم چې دا لوبډله به وکولی شي چې په نړیوال جام کې هیواد ته ښې لاسته راوړنې ولري.
دغه کې سکواډ کې د ابراهیم زدران ځای پر ځای کېدل څه فکر کوي؟ دا د کرکټ بورډ په دغه پریکړې په کوم اساس کړی؟ دا غوره وه چې باید ابراهیم زدران په 19 کلن ټیم کې، یعنی په سکواډ کې شامل شي.
هر هیواد کوشش کوي چې ښه لوبډله غوره لوبډله ولري او ښه لوبغاړي په لوبډله کې ولري. نو د غوراوي کمیټې د ټاپ آرډر د لا پیاوړي کېدو په مخه باندې ابراهیم زدران په لوبډله کې شامل کړی ده. او تاسو ته بهتره معلومات ده چې ابراهیم زدران په نړیوال جام کې په 19 کلن لوبډله کې د 19 کلن نړیوال جام کې نیوزیلند کې ډېر ښه ولوبېده او همداشان د دې وروستیو کې چې ملي لوبډله ته لار پیدا کړې هلته هم نتیجه ډېره ښه ده. په کور دننه سیالیو کې هم ډېر ښه لوبېدلی. نو یو ښه تکړه او پیاوړی لوبغاړی ده چې لوبډله د لوبډلې لپاره به په ټاپ آرډر کې مثبت تمام شي.
اوس په درش احمد شاه ابدالي ټورنمنت چې پیل شوی دی، دغه ټورنمنت اوس په کوم حالت کې دی؟ څومره لوبې شوې دي؟ کوم لوبې نږدې راتلونکي کې او پایلو به کله وي؟
د افغانستان کرکټ بورډ هر کال په کورنۍ کچه باندې په بیلابیلو برخو کې لوبې ترسره کوي، په بیلابیلو فارمټونو کې مختلف لوبډلو ترمنځ د ولایاتو د زونونو د کلبونو او همداشان د دریمه درجه دویمه درجه او لومړۍ درجه ولایتونو ترمنځ لوبې ترسره کوي چې په دې کې فرست کلاس یا د احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې هم شاملې دي چې دا خورا مهمې لوبې دي. دغه لوبې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې دوی پکې ځانونه جوړ کړي، د تخنیکي پلوه خپل کومه برخه کې چې نیمګړتیا لري په هغه برخه باندې ډېر کار وکړي او په عین حال کې د لوبغاړو لپاره اقتصادي پلوه هم ډېر ګټور دی. دا ګټورې دي دا لوبې ځکه چې موږ په هره لوبه کې لوبغاړو ته میچ فیس هم ورکوو، په یو ښه کافي اندازه باندې میچ فیس ورکول ورکول کیږي هر لوبغاړي ته چې کله په میدان کې لوبیږي او هم دا شانتي د هغوی د کم د ورځې مصارف چې دي هغه هم دوی ته ورکول کیږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو چې خاطر پردیس وسره مرکه کوله، اوس هم د افغانستان د لامبو وهنې افغان لوبغاړی فهیم انوري د خپل لوبیز او شخصي ژوند په اړه معلومات درکوي.
فهیم انوري ما د ټیم شناکي پنځه کاله کېږي چې تمرین کوم. زما علاقه او توجه مې هغه وخت کې زیات شو چې زه په تلویزیون کې مې د سویمنګ چمپینشیپونه مې ولیدل، مسابقات مې ولیدل، هماغه وخت نه مې علاقه زیات. زما پنځه کاله کېږي او تمرینونه مې ډېر فشرده او د شرول واخله. کوم دې کال روان کې زه یو کمپ تمرینی مې قزاقستان کې و چې هغې نه مې ډېر تجربې او تکنیکونه مې واخیستل. بیا راغلم خپل وطن کې مسابقې وکړل، هغې کې مې اولی مقام واخیستل او اوس هم تاسو شاهد هستئ چې زه د اولمپیک بازی گیم کې انتخاب شویم. کله چې زه تمرینونو می شروع کړل اصلا دومره ښه نه وم چې هغې بار ملک ډیر ښه دی شروع کړم ښه دی او بیا له پاس نه ښه دی تمرینو کې زه هغه سې نه وم. لږ لږ می زده کړل او ویډیو می کتل یوټیوب نه، هغې نه زده می کړل. اوس مونتا امکانات ډیر شي هغه نم خکېږو 100% په دې امید کې یم. دا امید ده چې زه تمرین کوم هر ورځ او وخت کې دم تمرینونو لپاره مصرف کوم. دا امید شته چې د زحمت او باسم او مسابقې کې هم حوالی مقام ځان لرم.
د لامبو وهنې افغان لوبغاړی فهیم انوري و چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه یې معلومات درکول. آیا د نړۍ د شتمنو کرکټرانو په اړه مو اوریدلی دي؟ کرکټ چې نن سبا په نړۍ کې په سوداګریزي لوبي بدل شوی، لوبغاړي نه یوازې دا چې ورزش کوي بلکې په مالي لحاظ هم پر ځان بسیا کیږي. فیروزی عزیزی په نړۍ کې د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو په اړه معلومات راټول کړي چې تر نورو ډیر شتمن دي. دا معلومات څو ورځې وړاندې د ډیجی ناو په نوم ورزشي ویب سایټ خپاره کړي دي.
ویرات کولی چې له 2009 میلادي کال راهیسې د هندۍ لوبډل لپاره لوبي کوي او اوسمهال د هندۍ لوبډلې لوبډل مشر او د نړۍ په کچه یو سټایلش توپهونکی دی، تر نورو توپهونکو زیات شتمن دی. ویرات کولی اوس 155 میلیونه امریکایي ډالر شخصي شتمني لري. ایم ایس ټونی 2004 میلادي کال کې د کرکټ نړۍ ته راغی او د هندوستان د تامل ناډو ایالت چنای ښار اوسیدونکی دی. له 2008 کال راهیسې تر 2018 میلادي کال پورې د هندۍ لوبډل مشر و. د ده شخصي شتمني 130 میلیون امریکایي ډالر ده. وینډرس واک 1999 کال کې له هندۍ ملي لوبډلې سره یو ځای شو. 40 کاله عمر لري او د هندۍ لوبډلې چټک او پیاوړی اوپنر توپ وهونکی دی. د ده شخصي شتمني 2.2 میلیون امریکایي ډالر ده. یوراج سنگ په 2000 میلادي کال کې له هندۍ لوبډلې سره یو ځای شو. 38 کاله عمر لري، کینلاسای توپ وهونکی او اف بریک بالر هم وو. دای 18 میلیون امریکایي ډالر دارایی لري. شین واټسن پنځم شتمن توپ وهونکی د نړۍ په کچه آسترالیایي غوره ال راونډر شین واټسن دی. هغه د آسترالیا په کوینزلند سیمه کې زیږیدلی دی، 38 کاله عمر لري او 2002 میلادي کال کې آسترالیایي لوبډلې سره یو ځای شو. هغه 55 میلیون امریکایي ډالر لري. شاهد افریدی د پاکستاني لوبډلې پښتون ال راونډر لوبغاړی وو. دا ډېر وخت لپاره د پاکستاني لوبډلې لوبډل مشر هم وو. نوموړی 39 کاله عمر لري او په 1999 کال کې له پاکستاني لوبډلې سره یو ځای شو. دا 49 میلیون امریکایي ډالر شتمني لري. گاتم گبیر هندوستانی کینلاسای ټاپ آرډر توپهونکی وو. اوس 10 کاله عمر لري او 2004 میلادي کال کې هندۍ لوبډلې ته راغلی وو. نوموړی 34 میلیون امریکایي ډالر لري. مایکل کلارک آسترالیایي ټاپ آرډر توپهونکی وو او یو څه وخت لپاره د آسترالیایي لوبډلې لوبډل مشر هم وو. 38 کاله عمر لري او په 2003 میلادي کال کې لوبډلې سره یو ځای شوی وو. دای 8 میلیونه امریکایی ډالر شتمنی لري. کرسګل د ویسټ انډیز کینلاسه بے رحمه توپهون کیدی. څلوېح کال عمر لري او په 1999 کال کې د ویسټ انډیز لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ. هغه 4.5 میلیونه امریکایی ډالر لري. ای بی ډی ویلیرز د سویلی افریقا خلاصه چټک توپهون کیدی. هغه 15 کال عمر لري او په 2004 میلادي کال کې لوبډل سره یو ځای شوی و. دای 1.5 میلیونه امریکایی ډالر شتمنی لري.
د نړۍ د کرکټ د لسو هغه لوبغاړو پاړه مو اوریدل چې تر نورو کرکټرانو ډیر شتمن دي. پم دې سره زموږ د دیونی ورزشي خبرونه هم پاتې رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.